السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جون 14 نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ورمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. خپل خبرونه له احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي د بایپر جوای په نوم سمندري طوفان کراچی ته شاوخوا 300 کیلومتره نږدې سوی دی. د پاکستان کنسټم چارواکو ویلي پر تورخم دروازه د مایا پټرولیم ګیس شاوخوا 45 ټینکرونه پاکستان ته داخل سوي دي. او د ناټو سرمنشي ویلي اوکراین د روسیو یلغلګرو پر ضد په ځوابي عملیاتو کې پرمختګ کوي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستاني چارواکي وايي د بایپر جوای په نوم سمندري طوفان کراچی ته شاوخوا 300 کیلومتره نږدې سوی دی. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ملي ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه ورکړې چې سبا مسپښین به طوفان د سند صوبې له کیټي بندر او د هند ګجرات ته ورسیږي. بلخو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سند صوبې مشر سردار سرفراز ویلي چې له پرون راهیسې په کراچی او ځینو نورو سیمو کې له تیزې سیلۍ سره په شیبو شیبو باران پیل سوی چې د جون تر 14 یا 13 پورې به روان وي. اخوا د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه تېر ماښام په بیان کې ویلي چې له سمندري طوفانه تر ټولو زیات خطر د سند سجاول، بدین او ټټه ضلعو تور پیش دی. نوموړي زیاته کړې چې له هغو سیمو یې د شاوخوا 80,000 کسانو د ایستلو کار روان کړی او تر دې دمه یې د سند له ساحلي سیمو 40,000 کسان خوندي سیمو ته انتقال کړي دي. د هوا پیژندنې څانګه وایي په سمندر کې د تودوخې زیاتېدو له امله طوفان رامنځته کیږي. په عرب سمندرګي یا بحیره عرب کې د بایپر جوای په نوم دا طوفان د جون پر 16 جوړ شوی وو. هغه وخت دا له کراچي څخه 1400 کیلومتره لري وو. د سند صوبې په جمشورو ضلع کې د کویلي عسکرو کان نړېدلی او دوه کان کیندونکي تر لاندې سوي دي. د کان کارکوونکو پرون مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه د جون پر 14 سوي او تر کان لاندې مزدوران د کورمی د پاړه چنار دوه اورونه دي. د جمشورو ډیپټي کمشنر فریدالدین مصطفی او د سند صوبې د توانایي وزیر امتیاز شیخ پرون مشال راډیو ته وویل چې د مرستندو ادارو کارکوونکو له نړېدلي کان څخه د مزدورانو د ایستلو کار پیل کړی دی. خو د کان کارکوونکي د حکومت اداره دوی وایي چې تر اوسه هیڅ حکومتي ډله د عملیاتو لپاره نه ده ورغلې او هغوی خپله لګیا دي چې مزدوران راوباسي. په پاکستان کې د سکرو قانونو د اتحادیې مشران وایي چې هلته د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته سوي. د هغوی په وینا یوازې تیر کال په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لږ تر لږه 288 مزدوران مړه سوي دي. د بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا په زیاتره قانونو کې پښتانه مزدوران کار کوي چې اکثریت یې د سوات او شانګلي دي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي پر تورخم دروازه د مایا پټرولیم ګیس یا ال پی جی شاوخوا 45 ټینکرونه پاکستان ته داخل سوي او د کسټم کلیرنس عمل ته انتظار باسي. په تورخم کې د پاکستاني ګمرک یو چارواکي حماد علي پرون مشال لري ټول چې دا ټینکرونه له روسیې څخه ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته داخل سوي دي. ټانکرونه را رسیدلی دي خو تر اوسه د هغوی اسناد پوره نه دي. چې کله سوداګر اسناد مکمل کړي نو بیا به ټانکرونو ته اجازه ورکړو. حماد علي زیاته کړې چې پخوا هم ځینې سوداګرو دا مایا ګیس پاکستان ته درآمد کړی و خو دا ځل یوه اوږده موده وروسته راغلی دي. نوموړي زیاته کړه چې دا ګیس له هغو خامو تیلو سره هیڅ اړه نه لري چې د جون پر 14 له روسیې څخه کراچی ته رسیدلی ول. پاکستان ته له روسیې څخه په داسې حال کې خام تیل او مایا ګیس رسیدلی چې هغه هیواد له یوې مودې راهیسې د توانایي له بحران سره مخامخ دی. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي اوکراین د روسي یلغلګرو پر ضد په ځوابي عملیاتو کې پرمختګ کوي. نوموړي همداراز وړاندونه کړې چې د ناتو مشران به راتلونکې میاشت په خپله غونډه کې له کیف سره پوځي مرستې زیاتې کړي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د جون پر 14 په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایډن سره د لیدنې پر مهال وکړې. دواړو مشرانو تر هغه وروسته ملاقات کړی چې د جون پر 14 سهار وختي د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي په پلرني شارګوټي د روسیې د توغندۍ په بریدونو کې 11 کسان ووژل شول. ستولتنبرګ په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کړی چې اوکراین هڅه کوي د روسیې یلغلګرو پر ضد تر اوږد ځنډ وروسته د ځوابي عملیاتو د یوې برخې په توګه سیمه بیرته ونیسي. او په پای کې د لوبو خبر. نن د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ یا 15 ورځنی لوبه ترسره کیږي. دا مهال بنگلاديش بیټنګ کوي او تر دې دمه د یو لوبغاړي په سوځیدو 122 منډې جوړې کړي او 90 اوور نه سوي دي. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شو او له هغه راهیسې شپږ ټیسټ لوبې کړې چې درې ګټلې او درې بایللې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په داسې حال کې چې د بایپر جوی په نوم سمندري طوفان د کراچۍ سواحلو ته نږدې 300 کیلومتره نږدې شوې د سند صوبې له یو شمېر سیمو شاوخوا 18,000 کسان خوندي ځایونو ته انتقال کړل شوي دي معلومات لرو. اخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې په ځینو سیمو کې د تیزې سیلې او باران خبرداری ورکړې دي. د خیبر تیرا سیمې ته تللي کډوال وایي اوس هم یه کلي ویجاړ دي او د ژوند بنیادي سهولتونه نه لري.
بدای لوکا کې سکولونه اسپاتولونه دار موږ په شو ورن شوې دي د حالاتونه اوس موږ حکومت نه دا فیل دی او فیل به تکو چې موږ په د بچو باندې راهم وکي ډیر ورستو شول.
د سوات اوسیدونکو او پولیس وایي هلته په 13 سموده کې د خزو خودکشیانې پیښې زیاتې شوې دي. د خزو د حقوقو یو فعال وایي
سوات کې د خزو خودکشي مامله نوې نه ده. ډیر زیات د دې جوائنټ فیملی سره تړلې شوی وجوهات دي. د نه علاوه مونږ دام کتلې چې اکثر خودکشي خو یې خپل خودکشي نه.
په پیښور کې په مفکوره مرکز کې ځوانانو ته د پینټینګ آنلاین کلاسونه ورکول پیل شوی دي.
کدا د ګرمه چټیانی شي او د ګرمه بو چټیانو کې ډېر کسان دا سوي چې هغه فارغ وي پښمن وی چې مونږه 8 کلاسز د کوټه د دې لپاره مونږه د 2 میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وي.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د بایپر جوی په نوم سمندري طوفان د کراچۍ سواحلو ته خواو شادرې 300 کیلومتره نږدې شوې دی. په عین حال کې په هغو سیمو کې چې زیات خطر دی چې طوفان یو زپی له هغه ځاینه تقریبا 18 کسان وستل شوي دي او هدف دی چې تقریبا 30,000 کسان وستل شي او دا کار روان دی. په دې اړه په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال نیاز علي ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لائن دی ستړي مشي نیاز سه تازه معلومات لري تاسو.
مننه مليحا ک منګ خپل اوریدونکو ته وایو نو د کم سمندري طوفان چې د سور ورځ هسي را روان دی او دا وخت هغه کراچۍ ته شاوخوا 300 کیلومتر په فاصله باندې موجود دی او د دې ترڅنګ بیا د سنچ نورې سمې دي سجاول لبدی نو ټټانو هغه ته دا سکم 300 کیلومتر نږدې دي. د دې زیات اثر د حکومتي او د موسمیاتو څنګه په وینا اثر چي دی هغه په دغه سن په ساحلي سیمو کې لیدل شي چې د بیګار حاصلته تیز سلې سره سره بارانونه چې کم دي هم پیل شو دي او بیا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل نامیمن سره اوس مونږ خبري وکړي نو هغه ویل چې نو لسکلی چې د غزې کې دی یا ګوټونه چورته دوی وایي هغه د وبور خطلې دي ډک شوې دي. د هغه په وینا چې تر اوسه پورې مونږه شاوخوا 15,000 خلک کسان چې دي کورنۍ هغه کیمپونو ته بوتلی دي چې د دې لپاره په بدین سجاول او په دې کې 15 کیمپونه جوړ کړي شوی دي په سرکاري ودانو سکولونو کې هلته مونږه استولې دي. دغه په وینا چې 14,000 خلک نور هم له په دغه سیمو کې ګیر دي چې دا غوي دراوستلو د ژغورنې لپاره د پاکستان فوج سمندري ځواکونو او بیا د سن حکومت چې کوم مرستندوی ادارې دي هغه په ګډه باندې ټیمونه جوړ کړي دي او دغه خلک روباسي. د دې ترڅنګ د پاکستان نیوی هم دا او داول لري چې دا غوي په سرکري کې چې کوم لانچونو کې خلک کب نیون کې انختی هغه ژغورلې دي او سلور شپه تک اساني لغیستې دي د اوبونه. په سن کې مجموعي صورتحال وزدا دي چې په کراچۍ کې د محکمې موسمیاتو څنګه په وینا چې د دې طوفان زیات اثر به په کراچۍ نه وي خو دلته به هم باران وی او تیز سیلې ورسره تلې دي شو دا طوفان به سبا یا بل رسیاو خوا 240 کیلومتره په فاصله د کیټي بندر سجاول د سنچ کوم برخه ده او بیا د هند ګجرات تر ته بدات تیریږي. خو دغه د سنچ کوم اندرونی سمې دي ساحلي سمې دي په کومه کې چې د بیګار هسه باران پیل شوی دی نو هغه وی چې دغه ته بد دي دا بد اغیز را روان دوه درې ورځې لا جاری وي.
مطلب چې د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د دې طوفان چې کوم زیات اثرات دی به سبا لیدل کیږي او بیا سورې پورې به دوام لري.
د موسمیاتو څنګه چې مشر سردار سرفراز د هغه سره زمونږ خبرې شوې نو هغه چې په کراچۍ کې بس صرف باران وي تیز سیلې به وي خو د سمندر اوبه چې چپې را چوتې شوې دي لس فوټو پورې نو هغه زیاتره د سند دغه ساحلي سیمې چې دي بدین سجاول ټټا نو په دې کې به د جون تر ولسمې اتلسمې پورې هم دغه باران او سیلې وي. د جون پنځلسمه هغوی ورکړې ده چې دا طوفان به د دغه سیمو سره ټکرابیږي یا دغه سیمو سره به تیریږي. د هند ګجرات چې کوم سیمه ده د هغې سره به هم تیریږي نو ځکه به په دې ګیر چاپیره سیمو کې چې کوم دی تیز بارانونه او سیلې وي او د خلکو چې یا کچه کورونه دي یا جونپړې دي د هغې د غورځېدو خطره ده نو ځکه دغه خلک د سن حکومت او بیا نورې ادارې چې دي هغه دغه سیمونه راوباسي.
ډېره مننه نیاز علي خان چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یا د کراچۍ صورتحال په اړه تاسو معلومات واوریدل. ورزو خیبر پښتونخوا ته هلته د قدرتي آفتونو په وخت نظم ادارې پی ډی ایم ویلي چې د جون له 14 تر 13 په ملکنډ او هزاره ډیویژنونو کې د تیزې سیلې باران او د ګلې امکاناتو ته په کتو یې اړوندو ادارو ته خبرداري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د صوبې د جنوبي ضلعو خلکو د تیزې سیلې او طوفان په نتیجه کې ځاني او مالي تاوانونه وګالل. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي اقلیمي بدلون د بې وخت او تیزو سیلو او بارانونو سبب شوی او باید حکومتونه د دې مسلې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویاند تیمور علي د جون پر 14 مشال ریډیو ته وویل چې له همدې نېټې څخه تر 13 پورې د صوبې په ملکنډ او هزاره ډویژنونو کې د سیلې باران او ګلې د امکان له کبله یې ضلع انتظامیو او نورو اړوند ادارو ته خبرداري جاری کړې ده. نوموړي البته د موسمیاتو ادارې د معلوماتو پر اساس زیاته کړه چې راتلونکي بارانونه به په وقفو کې وي او له امله خلک باید د ویرې احساس ونه کړي.
دا بیسیکلی دا کلائمیٹ چینج اثرات سے ایڈوائزری راشی دا میٹ ڈپارٹمنٹ دا طرفا اگر مونگا بیا کنسرن ڈپارٹمنٹ سرم شیئر کو مونگا مونسون کنٹنجنسی پلان جوڑ کو یہ کم ونریبل ڈسٹرکٹس سی اگئی دا بارا مونگا ریسورس میپنگ کرے دے ائی تا مونگا فنڈز ور کڑی دی فوڈ آئٹمز نان فوڈ آئٹمز دی ٹینٹس وغیرہ ہر سا سامان اگئی طرف ویئر ہاؤس کے پروت تھی ونریبل ڈسٹرکٹس چې کوم ملکنډ ڈویژن دی او د سره سره هزاره ډویژن دی موسمیات چې کوم ته ویلي دي 18 تاریخ پورې وي خدا به وقفي وقفي سره وي ټیک ته داخله کوسي ریدلې دي چې مطلب د ابل روز چې کوم انسیډنت شوی دی خو داسې سچویشن به ان شاء الله نوې چې ډېر غټ خطر دی او بیا موږ یې بار سپیشل ایڈوایزری وباسو.
تیمور علي پر خلکو غږ وکړ چې د غیر معمولی سیلای او یا هم باران په صورت کې د دوی پر لارښوونو عمل وکړي.
تیزی هواګانی وی بل بورډ ساين بورډ بجلی تارونو سره کچم کورونو سره دغل تنې نو درګي دغه رنګي کله او بچر تلان دی راشي نو بیا زمغه خلک اکثر داسې کوي چې او بک کراس کوي پکې هغه دې نه کراس کی روډ کټ اف شي ډیسټریټ ایڈمنسټریشن نه مخ کې نه انشور کی چې غي بل لار کول او کړي وي ورته چې کوم ټورست زمغه رونه دی یا خوین دی یا ته مونږ دا وایو چې کله مګي بهر راځي نو هغه دې موسمی صورتحال نه مخ کې ځان خبر ساتي چې کوم زمغه هیلپ لاین دی 1422 ته د ټوریزم ډپارټمنټ یا د پی ڈی ایم اے 1700-1700 دے پائی دی مونگ سر رابطہ کولے شی.
پی ڈی ایم اے پا ملکنڈ و ہزارہ کی دی سیلے و باران پر خبرداری پا دا سی حال کی جاری کڑے چھ پا بنو لکی مروت کرک و ڈیر اسماعیل خان کے رستے تیزی سیلے و باران خلکو تا زانی و مالی توانونا وارول. دا بنو خار یا اسیدون کے فرحت اللہ بابر وائی دا جون لسم پرمازیگر ور باندے قیامت تیر شو.
سیلای وا دا چکم طوفانو خزا پا کور کے اما تقریبا دونی میں درے بجے ٹیم بھائی اچانک دا بنو چکم مکمل فیضا دے دا دا سے غبار علود گوندے شوا تپا طریقہ گوندے کشوا لکا یعنی اوریاز دوم را درنا اوریاز گنا اوریاز وا درون چکم طوفانو آغا رالو زمون کور والا چکم و آغام ډیر داسې پیارا غونډه کې شو په علاقہ کې هم داسې یارا غونډه خورا و داسې طوفان په دانه مخ کې هم مونږ چرته نه ولیدلې کور چکم دیوالونه داسې لګې دو چې بس اوس را پریوزي اوس را پریوزي یو قیامت خیز غونډه کې طوفان.
دا چې بي وخت او تیزي هواګانې او بارانونه ولې راځي او د دې مسلې د حل لپاره باید څه وشي د دې پښتنو په جواب کې په پیښور پونتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې او خون کې پروفیسور ډاکټر حزب الله وای پاکستان د محل د اقليمي بدلون له ستونزې سره مخامخ دی. نو موږ د موسمي بدلون لامل راپیژنې او زیاتوي چې حکومتونه باید دا مسله جدي ونیسي او د حل غم یې وخوري.
ایک دم دا تیزی هواګانې سیلې باران غلې غټه وجه دې دا وی یو ځای کې ټمپریچر کم وي او بل ځای کې زیات شي. ایک دم ټیکنیکل جبه کې وته مونږه پرشر ګریډینټ وایو دیوال شانتي دا پرشر جوړ شي یو خوا ډېر کم وي بل خوا ډېر زیات وي د زیات نه کم اړخته دا مومنټ شروع کی او دې سره بیا هواګانې شروع شي. د دې پرشر ګریډینټ په سمندرونو دغه اثر وي، هریکین جوړ شي یا داسې طوفاني سایکلون تی جوړ شي. د ابو هوا تغیر یا د اقلیم بدلون چې وته وایي دا دغه اثرات دي. کوپ 27 چې کوم کانفرنس شو نو پای کې پاکستان ته پلیټ شوی وي چې پیسې چې دا به راځي. زه هیله لرم چې حکومتونه دې ته خپل بجټ کې پیسې مختص کړي، نو انشاءالله دې نه به بچ کیږي چې بندا کوشش او محنت کوي.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د 2022 زیږدیز د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې پورې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د آب و هوا بدلون په اړه نړیواله غونډه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هغې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو له وجې یې هیواد ته تر 1.5 ارب ډالرو زیات زیان رسیدلی. په نړۍ کې موسمي بدلون ته په کتو د پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پیرس 2015 زیږدیز نړیواله موافقه منلې چې پکې راغلي حکومتونه به د نړیوالې تودوخې د کمولو لپاره یو شمیر اقدامات کوي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
د خیبر لری پرتی سیمه تیرا درې تا ستانه شوی کډوال وای چې لوی وګدې کډوالې ورسره چې خپل کلو ته ورغلل نو الته هر څه اجاړ پراته دی او د ژوند له بنیادی اسانتیا او محروم دي. د خیبر پتی راو واړه کې د تیرو جګړو پر مهال ولسی وګړو ته مالی او ځانی زیانونه وخت یو پر کډوالې مجبور شوی. هغه حکومت د مرستو الته پر روانو پر مختیای منسوبو د کار د تیزولو غوښتنه کړي. بل خو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وای چې د ستنو شو کډوالو حالې خسته وړوندو ادارو ته امر کړی چې لکډوالو سره مرسته وکړي. نور حال فرهاد چینواری راکوي.
د تیراک مرخیلو زنی اوسیدونکو د جون په 14 نیټه مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه د وادي تیرو څوک سره اشفاق احمد بدای لوکا کې سکولونه اسپاتولونه دار موږ په شو ورون شوی دي. د حالاتو نه اوس موږ حکومت نه دا فیل دی او فیل به تکو چې موږ په د بچو باندې رحم وکي. ډیر ورستو شول چې دغه پر فورن په دا باندې کور ویو کې چې موږ ته ټینټونه رو کې ټینټونه کې موږ ته سبق ترتیب د مسلمان روان شي. کاغه بل وسره اسپاتولونه چې کوم دی هغه موږ ته ټینټ سیستم کې پېښول په هغه باندې کور روان شي. انسانانو د حیوانانو ولام په دا کې موږ سره جوړو بای رہی باغی آرام دی او په دا کې موږ سره خفور و کانډا او غلمالای د ټوله لوکي موږ سره تړلې لري. په دا کې ډیر شوموندی چې هغه بالکل سبق نه محروم شول.
مونو مازه ورده ده د وادي تیرا سره د جوړوبي سره تعلق لرم. مونږ چې کله په شی متاثرین شو لوړو کوز لوړو مونږ په باټو کې مزدوري وکړو مونږ په ګوډو کې اوس مونږ هر کس ستونزو سره مخامخ شو. دالتا چې کوم د وړو مونږ ورکو دوام دریم پر حساب کوولو په شی پر لاس وتا کوله کې چې راکم متاثرین شو هغه واپس مونږ د غلغې لوکې ته روغلو نو هغه ورکو زندگی بیا خراب شوه. ځکه چې په وادي تیرا کې په وادي تیرو کې مو سره پر سکول ونل دا نه چې کوم دي د وسر کوري رو دارو د مونږ په لوکا باندې نظر وچولو مونږ ورکی وسه پر پلوسیو کې لندې ګرځي کبوډونه ټولای او ګډه او زی پی ای.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د مرستې بیا رغونې او بادکاری صوبایي وزیر تاج محمد پردی د جون په 14 مشال ریډیو ته په یو لیکلي را لګلي پیغام کې ویلي چې دوی په دې ورستو کې د خپل ټیم په شمول د باړې او تیرا دوره کړي او هلته مختلفو محکمو افسرانو ته منظور شو روانو پر مختیای منصوبو باندې کار تیزولو امر کړای. په باډا او تیرا کې 2000 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او په زرګونه کورنۍ ترې بې کوره شوي وي. هلته میشت د پاکستان امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې دغه سیمې وسلوالو پاکې کړي او د حکومت واکمنی پکې بحال کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د افغانستان د خوست ولایت سپری ولسوالۍ په افغانستان په افغان دوبه سیمه کې اوسیدونکي وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری د لدوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکیو مرستې اوږدمهاله کړي. د افغان دوبه سیمه کې اوسیدونکي وزیرستاني کډوال دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې لزینو راپورونو سره سم سخ کال یادو دواړو نړیوالو ادارو له وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو موده لنډه مهاله کړي او هرې درې میاشتې وروسته قرارداد نوي کیږي. نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اړوند د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نړیوال خوراکي پروګرام، یونیسیار او نور نړیوالو بنسټونو لخوا د مرستو درې میاشتنیو قراردادونو اندېښمن کړي دي. وزیرستانیو کډوالو وویل له هغو کورنیو سره د هم نغدي مرستې وشي چې تیر ژمي کې پولیسونو کې د نوم د نشتون له کبله له مرستو بې برخې پاتې شوي ول. تیر ژمي کې یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د وزیرستانیو کډوالو له هرې راجستر شوې کورنۍ سره د $215 نغدي مرسته کړې وه. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وزیر مشال رادیو ته وویل
د مو د مشال رادیو واسطه دا غوښتنه ده چې که یونیسیار وي که ډبلیو پی وي که د نغدي مرستې توضیح وي او که د خوراکي مواد توضیح وي د میشتر دی فیرا فیرا یو کلنه یو کلنه وهځوي. د خلک چې کیمه دو بې وسه دی، بے وزله دی، بې کوره دی. د یونیسیار د اعلی چارواکي نه د میش دا غوښتنه ده چې په ژمي کې چې کیمه د میش نغدي مرسته وه چې میش ته دا $215 نغدي مرسته د ژمي خامخا ورسوي او خپل حق ته مستحق خلک ته دا ورسوي.
یو بل وزیرستاني کډوال خوبایب هم ورته خبره کوي، وایي دوی ته په افغانستان کې د شخصي کاروبار زمینه نه ده برابره او ټوله تکیه په نړیوالو مرستو ده.
میش د ډبل ایفینا یونیسیار نه یا د نره داسې ملک نه د میشته نغدي کومک تر سره وکړو. دا طریقه نشته چې میش یا چارو کې په افغانستان کې یا بل داسې مؤسسې روغلي وي چې میشته یو پلان جوړ کړی وي چې میش مخکې مزال په وکړي.
وزیرستانی کډوال عمر هم ورته خبره کوي او وایي
میش به کورای او د میش کاروبار نشته، د میش ترتیب نشته، د میش یو شی په ترتیب کې نشته. میشته دا نغدي کومکینه در سره وشي او عملی کومکینه در سره وشي.
د خوست د افغان دوبۍ سرحدي سیمه کې وزیرستانی کډوال وویل لوی اختر را روان دی، خو دوی سره دومره وس نشته چې د خپل کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره نوی کالی او سپلی واخلي.
د میش خلک غریب دی او بیروزګاره خلک دی. تیر د هرچه یا د ماشومان د جمعې او دا اختر روان دی، دومره پر څه نشته سره چې د خپل ماشومان ته کالی په وخلي. او دا د خوراکي مواد توزیع ده داس وغځوي چې پیرا پیرا وغځي سپره چې د میش کارډ دلته وي او په منځ کې د ټکی نه پکېږدي.
د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه مو څو څو ځلې وغوښتل چې د ځایي چارواکو نظر واخلو، خو چارواکو د دې راپور تر چمتو کولو خپل نظر مشال رادیو سره نه دی شریک کړی. په خوست کې د ځایي چارواکو په وینا په دې ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشتې دي چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ د ضرب عذاب عملیاتو له کبله دې ځای ته راکډه شوي، خو یو شمېر نورې کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا خپلو سیمو ته بیرته ستنې شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سوات کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې هلته په تیرو شپږو میاشتو کې 1400 ښځو د مختلفو وجوهاتو له امله خودکشي کړې ده. پولیس وایي له دوی سره د ځان وژنو د هڅو تر سلویخت زیات رپورټونه درج شوي دي. د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په سیمه کې د کم علمه او ښځو ته د هغوی حقونو د نه ورکولو له امله دا ډول پېښې رامنځته کېږي. هغوی دا هم وایي چې ځینې وخت ښځې ووژل شي خو د ځان وژنې یا خودکشۍ نوم ورکړل شي. بلخوا پولیس وایي چې هغوی د هرې وژنې رپورټ درجوي او له پلټنو وروسته قانوني کاروایي کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ته وکشه.
د جون په 9 نیټه د سوات په خوازخیله کې اتشکلنی واده شوی خځې خپل د 2 میاشتو ماشوم کور کې پاتې کړه او د سوات سیند ته ودنګل او ځاني په خپل مړکو. دا خبره د خوازخیله په ځل مالک کوي. دی وایي چې خوري نه کال وړاندې واده شو و، خوونی نشي کولی. خوري سو واره د خوون د کور په خپغان دوی کړه راغلی و، خو بیا به دوی د لاس کړه او واپس به د خوون کور ته ولېګل.
کور کې د لږه کله والته کول څه څه پیرم راغیسته او لکه دا به بیا نو بل بو دی کړه دا خوون کور خپل لو دا خو د بیرونو کور کې نه دا خو د خپل مسور ته لګه پاتې کیږي او سیرون دی ته لکه خپل مدار کوا خپل وخت یې راوړل دی.
په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکنی یو مشر شمشیر علی وای چې کال 2023 کې تر دې دمه سواد کې شپږ خصو ته خودکشي رپورټونه راغلي. دی وای چې دغه هم واضح نه ده چې واقعي دغه ټولي پیښې د خودکشي دي، ځکه دوی په دې خبره سخت تشویش دي او دا پیښې ودرول غواړي.
د قانون چې کمی ادارې دي، کمی قانون سازي ادارې دي، یا کم چې ذمہ‌وار خلک دي، لکه هغه له هم په دې خبره باندې لګ خپل کاروایي نه تیزول پکار دي چې راي او دې هغه مخنیوي وشي چې راي واقعي دا خودکشيان دي او کنه دا وجلی دي. من دې لپاره یو مشترکه لای عمل پکار دی، یو مشترکه کوششونه پکار دي چې په هغه کې د معاشري ټول فریقین، کاغه پولیس دي، کاغه علما دي، کاغه سیول سوسایټي ده، کاغه میډیا ده، کاغه عام ولس ده، چې هغه په دې خبرو باندې غاهي سیشن وکړي او بلدا چې کم پالیسیان جوړي هغه هم د پدې کې شامل شي او یو داسې پالیسی جوړه کړي چې یاره د دې قسم واقعیاتو یا د دې قسم وارداتونو چې کم کیږي چې دې مخنیوي وشي.
د پیخور عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې سواد کې زیاتره ښځې اوجلې شي او ورته د خودکشي نوم ورکړي شي او کیس پټ پاتې شي. بیا د ښځو د خودکشو لویه وجه دا هم وي چې په یو کور کې ډیر خاندان نه اوسي او د هغې له وجې مسلې جوړې شي.
سواد کې د ښځو خودکشي معامله نوې نه ده، مسله دا ده چې دلته څوک د هغې تپوس نه کوي او تپوس ستا نه کوي. ولې چې دلته کو تاسو تپوس کوئ نو دا جوائنټ فیملی سیستم چې دی په دې بیا ګوتې اوچتېږي او بیا به موږ وایو نه نه جی دا خو د پښتنو معاشره ده، دلته داسې نه کیږي. ډیر زیات د دې جوائنټ فیملی سره تړلی شوي وجوهات دي. دې نه علاوه موږ دام کتلې چې اکثر خودکشي خوي، خواه خودکشي نه وي، هغه قتل دي. نو په کار خدا دې چې دې کې د پولیسو مخبل سر لګټ کردار ادا کی کې د دې تحقیقات د شو کې چې معلوم شي آیا دا خودکشي ده خدا قتل دی.
د خوځخېلې پزل مالک چې د دریو بچو خوري سینته ودنګل او ځان مړکو دې تور لګوي چې د هغې خور د خپل خاوند د ناوړه صدوق لوجه ځان وچلې. هغه نه د پښتنه وکړه شو چې تا پولیسو ته په دا اړه ریپورت کړي نو هغه وایي
مونږه په خپل لګه غریبانو مونږ دا غوډه کیس جوړه د دې خبرې لګه رپورت مبوط لګه دا مونږ نشو کولای. مونږ د دې مو ته خپل پته د عدالتونو معاملې شي شي چې هغه هم هغه پیسې لګي پیسې د سیستمونو د مونږ دومره کارو پاتې چې مونږ هم مزدوري وکړو په خبرو خپل بوشوره.
په سواد کې مرستیال پولیس مشر ایس ایس پی باچا حضرت وای چې پولیس د هر وجنې او مرګ باقاعده رپورت درج کوي او د تحقیق وروسته بیا د قانون مطابق عمل کوي.
په دې حوالے سره د پولیس یو مهم کردار دی، یو خو قانوني چې کمی ذمہداری دی هغه پوره کول دي، دوی مدا چې په معاشره کې د نوې احساس پیدا کول دي. نو د اقدام خودکشي د پاره هو باقاعده یو سیکشن اپ لاشت د مطابق کاروایی کوي او د ارتکابي خودکشي د پاره هغه قانون نشته. خو ضروری نه ده چې هر خودکشي دي چې دینو هغه خودکشي کیدی شي چې دا قتل دي. نو دغه سره طرف پولیس خپل دغه قانوني کردار ادا کوي د پوسټ مارټم رپورت نه او د نورو شواهد نه پس چې پته وډیږي چې آیا دا سوسایډو که دا هوموسایډو.
د سواد سید شریف روغتون د ذهني ناروغي ډاکټر همدرد یوسف زئی د خودکشو رجحان په اړه وایي چې خودکشي کوونکي 90% خلق د ذهني ناروغي ښکار وي او په سواد کې هم د ذهني ناروغي ښکار خلق خودکشي طرف ته مایل وي.
ډیپریشن ډیر عام دی او ډیر زیات کیږي. بل د هغې وجه دا ده چې ډیپریشن یا جوور خفګان ته دلته عام خلک د بیماری په حس باندې نه ګوري، یعنی هغې دا نه ګڼي چې دا کوم بیمار ده، نه پې خلک پوهیږي. نو دغه رجحان چې دی هغه رو تر روز زیاتیږي چې علاج په وخت باندې ونه شي او داسې خلک بیا خودکشۍ طرف ته چې دی هغې کې تمایل وي. په ډیپریشن کې د لسونه والا 40% خلک د ډیپریشن ناروغان چې دی هغه ځان وجنه کوي.
ډاکټر همدرد یوسف زئی ذاتوی چې د ذهني ناروغي علاج ډیر اسان دی، خو چې څوک دې ته ناروغي وای او ډاکټر ته د علاج لپاره لاړ شي.
ذهني ناروغو د اګاهي ضرورت دی چې د خلک په دې باندې پوه شي چې دا هم د ټایفاید، د ملیریا، د یا د نورو چې کمی انتاني ناروغي د هغې په شانتي ناروغي ده. او باقي د دلته کې سایکیټریک سرویسز شته دی په شخصي توګه باندې هم او په سرکاري اسپیټال چې کوم زموږ غټ اسپیټال دی په هغه کې هم د دې باقي د ډیپارټمنټ دی. نو د ډیر عام ډیر اسان او ډیر ارزان علاج په ذریعہ باندې موږ کولای شو چې داسې خلک د داسې قسمه ناروغونه وژغورو چې د ناروغونه کله وژغورو نو موږ د دې ژوند چې د هغه ساتنه کولای شو او په دې طریقه باندې د خودکشي رجحان چې د هغه کمې دی شي.
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې، حکومتي اداره سوشل ویلفیر چارواکي وای چې دوی د ښځو مسلو په اړه وخت په وخت د پوهې راوستو په اړه کار کوي، خو بیا هم د سیمې روایت پختنه معاشره او د تعلیم کمی لوجه داسې پیخي بیا بیا کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کېدونکو د لنډ خبرونو له احمد شاه اعظمی نورو.
پاکستانی چارواکی وایي د بی پر جوای په نوم سمندري طوفان کراچي د شاوخوا 300 کیلومتر نږدې سوی. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ملي ادارې نن په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې سبا ماسپښین به طوفان د سند صوبې کیټي بندر او د هند ګجرات ته ورسیږي. د سند صوبې په جمشورو ضلع کې د کولي عسکرو کان نړېدلی او دوه کان کیندونکي تر لاندې سوي دي. د کان کارکوونکو پر مشال اډیو ته وویل چې دا پیښه د جون پر 11 سوي او تر کان لاندې مزدوران د کورمی د پاړچنار دوه اورونه دي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي په تورخم دروازه د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی شاوخوا 15 ټینکرونه پاکستان ته داخل سوي او د کسټم کلیرنس عمل ته انتظار باسي. په تورخم کې د پاکستاني ګمرک یو چارواکي حماد علي پر مشال ډاډ ټول چې دا ټینکرونه له روسیې څخه ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته داخل سوي دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي اوکراین د روسي یلغلګرو پر ضد په ځوابي عملیات کې پرمختګ کوي. نوموړي همدار ځوانونه کړي چې د ناتو مشران به راتلونکي میاشت په خپل غونډه کې له کیف سره پوځي مرستې زیات کړي. او نن د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. دا وخت بنگلاديش بیټنګ کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو 133 منډې جوړ کړي او ټول ټال 15 اوورونه سوي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د ایران په فارس ولایت کې ایرانی او چارواکو د افغان کډوالو په کارونو محدودیتونه لګولې دي. د تازه محدودیتونو لمخه افغان کډوال نشي کولی په دغه ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی وګړي هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغان کډوال چې د فارس ولایت په مختلفو برخو کې ډیره دي په دې اړه اندېښنه لري. په دې اړه د رپورت اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم چې د یو افغان کډوال په غږ پیلېږي.
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپل کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعیا ژوند او شرایط راست سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایرانی چارواکو ورسته پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بے برخلي کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل:
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم.
زه خپل په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د خبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 لیلامي ورسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځان ته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15 د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د خاروال لخوا خپره شوې افغان وګړي هلته کار نشي کولای او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنه کړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
محدودیتونه زیات سوي دي، زموږ وضعیت خراب کړی دی. زموږ دوکانونه یې وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې له ما سره کار ونه کړي. اوس حیران یم چې څه وکړم، لالهند سوی یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوې چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهرولا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دهقان خلیلی خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهرولا کړی چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې و. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي ویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولای، کنه له افغانانو نور ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وای دغه تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ ورستۍ ناندرۍ دي چې د قبلۍ پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار ده چې وسله والی له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې روغتیا مسولین وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د لشمینیا یا کالدانی د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او لاملونه اقلیمي بدلونونه د پشخانو نه استعمال، بے وزلی، داخلی بے ضائع کېدل او هیواد ته د کډوالو راستنېدل غني. د ننګرهار اوسیدونکي بیا وایي چې د لشمینیا ناروغي د مخنیوي په اړه خلکو ته په سمه توګه پوهاوی نه دی ورکړل شوی. تفصیل په دې رپورت کې واوره.
د افغانستان په ختیځ کې د ملاریا او لشمانیا د کنټرول اداري حوزوي مسؤول ډاکټر سعید عبدالله بریالی وایي چې په تیر 2022 کال کې د لشمانیا څخه باندې 55 زره پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې وي، خو زیاتوي چې سږ کال د دې ناروغۍ شرح مخ په زیاتېدو ده.
ننګرهار کې وضعیت لشمانیا اوس زیاتې واقعات دي، داسې کېدای شي چې نور هم زیات شي، خو د دې په اړه باندې ټول کنټرولي اقدامات ستامي ریاست د خوانه د هغې د موظف ټیم د خوانه او د جک موسې د خوانه په کار اچول شوي دي. انشاءالله چې یو څه نه څه کنټرول لامل دا دی چې څومره چې معاش زیاتېږي، څومره چې اقلیمي شرایط زیاتېږي، څومره چې مهاجرتونه او یو بل ځای تګ راتګ زیاتېږي، په هماغې اندازه باندې د پیښې زیاتېږي.
خود ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې خلکو ته د یادې ناروغۍ په اړه کافي پوهاوی نه دی ورکړل شوی او همدا علت دی چې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. اکرم خان د ننګرهار کوسکونړ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لس کلن لوري ماشی په سترګه چې چلی وه، خو دی او کورنۍ ایله 15 میاشتې پس په دې وپوهېدل چنجلی په لشمانیا یا کالدانی اخته شوی ده.
اوله کې د څه لک معمولی او پوسه د څه دا غوند ولګ زره معمولی او بیا اخر هم د څه زیاتېدل لاړ تا یو نه سبا دا پیدا سره ته ول چې دا سال دانه ده. خو بیا ډاکټر ته لاړ مالته معاینه ته کو کلینیک کې پیشکاری راکو، یو اته ځلې پیشکاری مو کو نور نتیجه ورنه.
بل لور ته یو شمیر نور بیا د لشمانیا درملنه اوس هم په دودی زبانه کوي. د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي خنولی هم د لشمانیا ناروغۍ په اړه د پوهاوی د کمپاینونو د نشوالي خبره کوي.
په پیاز کې دی پټې پک دی نور څو خو کلیوالي اپی کوي درمنې ولکې څوک دومره دې په اړه معلومات نه لري. بیا د ماشومان مخافونه پاتې کیږي، څوک دې په اړه معلومات خاص نه لري چې دا څنګه چل دی. ډېرې پیښې هم زیاتې شوې دي.
د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ اوسیدونکي محمود هم وایي چې د دوی په سیمه کې لشمانیا ګډه ده او داسې کور به ونه موندل شي چې یو یا دوه تنه پرې اخته نه وي.
په هر کور کې یو کس ته ښځم دی، نرانم دی، ماشومان دی، ټول د سلدانی لري ډېر زیاتې.
د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي محمد یونس بیا له حکومت غوښتنه کوي چې هم دې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو لاسرسی اسانه کړي او هم دې د پخوا په څیر خلکو ته د پشخانو ویش پیل کړي.
دولت نه غوښتنه هم همدغه ده چې پشخانی ورکړي او دوا پاشیو کې مخکې خو دولت کوسه په کوسه، ونه په ونه، والا په والا دوا پاشي دیوالونه ونې ټولې اوروره دوا پاشي کول. اوس دا حسابونه نشته. اوس په دې 8 کاله 10 کاله کې ما دا کار نه دی لیدلی.
خو په ختیځ کې د ملاریا او لشمانیا کنټرول اداري مسؤول سعید عبدالله بریالی به وایي چې د لشمانیا او ملاریا په اړه په دوامداره توګه خلکو ته کال په کال پوهاوی ورکول کیږي، خو په خبره یې چې د وقایي اساسي لاره چاره دا ده چې خلک په منظم ډول حفظ الصحه ته پام وکړي او په شخانی وکاروي.
چې موږ څنګه کولای شو په فزیکی ډول د ماش د چل نه ځان وساتو؟ دا که مثال د یو ښه کوي باد پکې په واسطه یې موږ استاد غریب خلکو د بار د پشخانی د استعمال په واسطه یې خپل باید کلیوال او خلک په دې باندې پوه شي کم ماشه کم ځای کې تکثر کوي. خوښه ډنډونه په کور کې دا هغه څه دي چې د لشمانیا لپاره یو ځانګړی دغه محیط برابروي. که چېرته موږ دغه کارونو مخنیوي وکړو انشاءالله د لشمانیا نه بچو.
د ډاکټرانو په وینا لشمانیا چې په افغانستان کې خلک کلدانه هم بولي د پوستکي یو لیږدونکي او پرازیتي ناروغي ده چې د ماشې چیچلو له کبله رامنځته کیږي او هر کال پرې په زرګونه کسان اخته کیږي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د کورمې چارواکي وایي چې د هغې ضلع د شاملاتې ځمکو د ویش او پر هغې د موجوده شخړو د هواري لپاره به جوړ کمیشن د جون په 14 بیا کورمې ته سفر وکړي. تر دې وړاندې یاد حکومتي کمیشن په دا وروستو کې کورمې ته ورغلی او په مقبلو غوز ګړی بوشارو داسې نورو ځایونو کې پر لانجمنو ځمکو تر ګرځېدو وروسته له شیا او سنی مشرانو سره بیل بیل لیده کاته کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزیرا.
په کورما ضلع کې شاملتی ځمکو تقسیم او پر هغو موجود شخړو ته د حل لپاره را جوړ شوی حکومتي کمیشن خپل کار پیل کړی دی. د برکور مې د پولیسو مشر مظهر علي مشال لوډیو ته د نهې پرز ویلي حکومتي کمیشن کورمې ته راغلی چې مقبلو غوزګړی بشارو او داسې نورو ځایونو کې پر متنازع ځمکو تر ګرځېدلو پس شیا او سنی مشرانو سره بیلابیل ملاقاتونه کړي. علي زیاتوي که څه هم کمیشن غړي واپس لاړ دي خو ممکن دی چې خپل کار لپاره بیرته په 14 جون سیمی تراشی. د مئی پر دویمه نیټه د کورمې مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي سره د ملاقات پر وخت د ځمکو تنازعو ته د حل لپاره کمیشن جوړولو تجویز وړاندې کړی و. پر 14 جون د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم کورمې ته د خپل دورې پر مهال په وړاندې کړی شوي تجویز عمل د کولو خبره وکړله. تر هغې پس پر 8 جون د لوړ پوړو چارواکو په سرپرستۍ کې حکومتي کمیشن کورمې ته راورسېدلو چې دا به خپل کار په راتلونکو شپږو میاشتو کې ترسره کوي. د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا مشر عنایت علی توری د کمیشن جوړولو هرکلی کړی او ویلې په سیمه کې د ځمکو شخړو حل په همدغه طریقه ممکن دی چې دوی وخت پر وخت مطالبه هم کړي.
تقریبا 30 کالو نه مو مطالبه وا سموته د پکور د یو داسې کمیشن تشکیل شي څنګه د مو پرمې کې کومې تنازې دي ځمکو تنازې مو مړی کیږي مو جګړې اندې نه جوړیږي پکور د څنګه د مو کمیشن تشکیل کی. شکر الحمدلله هغه کمیشن
کچو هم په کوزا او بره کورما کې عموما مقامی مشرانو د حکومتي کمیشن جوړدلو ستاینه کړې خو د ساتین ملک اسرافیل چمکنی په مخالفت کې هم راغله او وايي کمیشن به پر کاغذات مال فیصله کوي خو د میرو کاچی مسعود آباد او مرغی چینه پر شاملتی ځمکو جوړ شوی کاغذات دوی نه مني. چمکنی زیاتوي په مری معاهده کې د ځمکو شخړې پر روایتو د حل کولو خبره شوه چې دوی مني خو پر کاغذات مال خپل مسلو ته حل پلټولو کې به هیڅ کله جوړ کمیشن سره مرستونه کړی.
د مو کبیلو کې اکثریت زیات مطلب درې ستور از مکه دي هغه کې مو ستور وخت تر کړی کبیلو روایت هم تر کړی لري مو کې کاغذات مال نشته مو کې مطلب درې سر رواج کوم نشته دي مو کې روایتي په دغه روایت باندې د مو څه څمکني څومره باندې دې ځلون روانې سه بل شلو پوری مو څه پختو کې جرګې کړی دي مو څه روایت کړی دي دا د مری روایت دي مو څه په کاغذ کې منل دي.
په کورم کې لجون 2020 کال تر دسمبر 20 پورې د مختلفو قومونو ډلو ترمن د ځمکو غرونو اوبو او ځنګلونو په تنازعو اته جنگونه شوي چې پکې نه یوازې قیمتي ځاني ځایونه ورسېدل بلکې ټوله منطقه هم تر خپل بد اثر لاندې راوستلې. په 2008 کال کې د مری پر سیمه شوي امن لوزنامه کې شیا سنی مشران پر دغه متفق شوي چې د ځمکو شخړې پر کاغذات مال او روایتو حل کړل شي خو بیا هم تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د سین په جامشورو ضلع کې د کویلي عسکرو یو کان نړیدلی او له پاړه چینار سره تعلق لرونکي دوه کان کیندونکي ورونه تر لاندې شوي دي. د کان د کارکونکو په وینا دا پیښه د جون په 11 شوي او تر اوسه تر کان لاندې کان کیندونکي نه دی راایستل شوي. د جامشورو ضلع انتظامیه د سند حکومت چارواکي وایي چې د کان څخه د لاندې شو مزدورانو د راایستلو کار پیل کړی دی، خو د کان کارکونکي د حکومت د ادعا ناسمه یا وای چې تر اوسه چا مرسته نه ده ورسره کړې. نور حال نیاز علی را کوي.
دا سنگ جامشورو ضلع ډیپټي کمشنر فرید الدین مصطفی د جون په 11مه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د جون په 11مه مازیګر د فتح کول کمپنۍ په ماین کې رامنځته شوې ده. درې مزدوران پکې لاندې شوي وو، یو په جوبل حالت کې راوستل شوی دی او دوه کسان لا روکتي، د هغوی د روباسلو لپاره کار روان دی. بلخوا عبدیار چې د شنګلی اوسیدونکي دي او په پاکستان کې د سکرو او نورو ماینونو کې کار کوونکو مزدورانو د ښه ژوند لپاره هڅې کوي. نوموړي د جون په 11مه مشال لیډیو ته ویلي په پیښه کې د سکرو په کان کې لاندین ختی دواړه رونه ابرار خان او سمیع الحق تعلق د خیبر پختونخوا پاڼه چینار سره دی او تر اوسه نه دی راوستل شوی. د سن حکومت د انرژي وزیر امتیاز شیخ بیا د جون په 11مه مشال لیډیو سره په خبرو کې دا وکړي چې د سن حکومت مرستندوی ادارې کارکونکي د پیښې بزای کې موجود دي او د مزدورانو د روباسلو لپاره کار پیل کړی دی. نوموړي ویلي چې زمنګ پلار خیونو د سیمه ماین انسپکټر د پیښې پلټنی هم پیل کړی دي، خو د پیښې بزای کارکونکي مزدوران د سن حکومت دغه داوا غلطه بولي او وایي چې تر اوسه حکومتي یا بلې کومې ادارې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او ځایي کارکونکي ان کی پخپلا امدادی کار کی لگی آدی. نسیمی یو کار کو ان کی سید علی شاہ د جون پا دیا لسما مشال لیڈیو تاویل دو رزی تیر شوی تر وسا حکومتی چارواکو یا کم اداری ور سرحس مرستا یا رابطہ ندکڑی.
حکومت درب ندسی خاص امدادی کروئی ندشوی او ند حکومت کم کمسان چی کم مطلب ریس کو غیر آغا فدی کی ناکام ہوگی زیاد تر صرف آغا جکم زائی پولیسی آغا آلتا کی حضیری کئی او الخدمت والا چی دین آغا راغلی دی. نور دسی خاص دا حکومت طرف نس امدادی
د جامشورو په یاد سیمه کې د سکرو په قانونو کې کار کوونکي رحیم الله بیا مشال لیډیو ته ویلي دغه مزدوران چې کوهی پی نړیدلې دي او بیا دغه ګیرو مزدورانو سو ساته چغې وهلي اوبه یې غوښتي، خو هیڅ هو نه شو. د دغه کمپنۍ سره د مزدورانو د مرستې لپاره هیڅ نه وو، څه مشینري هم نه وه او بیا د هغه مزدورانو غږونه هم بند شو.
اوس هم لکه کسان لاندې دوه کسان چې کوم دي اوس خپل لکړه کوم خلک چې دي هغه خپل په مدد سره لګیا دي او کسان لوباسي خپل په مدد سره خپل سیستم منی دوی مورزی ده او لاس پته نه لګی چې کله به روزي چونه کار دی خطرناک کار دی.
د بلوچستان خیبر پختونخوا او د سند د سکرو په قانونو کې دا ډول پیخي وخت په وخت کیږي. د سکرو کارکونکو مزدورانو د مشرانو په وینا چیروس تر بلې دا ډول پیخي سیوا شوي او د دې لوی وجا د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي. په پاکستان کې د سکرو قانونو د اتحادیه مشران وای د سکرو په قانونو کې د کارکونکو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي. د دوی په وینا د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې کارکونکي مزدوران زیاتره پښتانه دي. د دوی په وینا یوازې تیر کال 2022 کې په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لږ تر لږه 288 مزدوران مړ شوي دي، خو تر اوسه حکومت له لوري د مزدورانو د ژغورنې لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال لیډیو د چهارشنبه یا شروع ورځی اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
دا تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. په پیښور کې د انزورګرې د آنلاین زده کړو تابع شوې ده. په مفکوره سیړنیز مرکز کې به د زده کړې تر لسم ټولګي پورته جینکو او لکانو ته د اوړي په رخصتو کې ورکول کیږي. په مفکوره مرکز کې مطالعاتي غونډې کیږي او بلخوا ځوانانو او پیغلو ته زیبا هنرونه هم ورښودل کیږي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد په دې اړه رپورټ لري چې د موسیقۍ په آواز پیلېږي.
مفکورا ریسرچ سینٹر پیخور یو خوا د سندرو زده کړو او بل خوا د انزورګرۍ د خودلو کلاس روان دی. په مفکورا کې هڅه کیږي چې ځوانانو او پیغلو ته د زیبایي هنرونو زده کړې ورکړل شي. مفکورا ریسرچ سینٹر سو میاشتې مخکې د موسیقۍ د زده کړو لړۍ پیل کړې وه او اوس یو شمېر زده کوونکي لري. په مفکورا ریسرچ سینٹر کې د موسیقۍ استاد اے آر انور وای
د اکیډمیک لیول په حوالہ باندې او پښتونخوا کې دغه یو اداره ده. باقی په شخصي تور باندې انفرادي تور باندې ملګري شته کوششونه کوي په خپل حوالہ باندې د موسیقۍ تربیت ورکوي. خو بیا به موږ خبرو کوم د بیضابطه او د باضابطه چونکہ دلتا کہ یہ متعین یو سسٹم دی اور مربوط سسٹم دی اور نظام دی داغا نظام مطابق دلتا کہ دم موسیقی خودنا اور درس و تدریس کی گئی.
په مفکورا سیړنیز مرکز کې د پښتو ژبې د پرمختګ په غرض د ماشومانو لپاره میاشتنی مجله د رڼابن په نوم هم چاپ کیږي او په ځوانانو کې د بحث او مباحثې په غرض میاشتنی سټڈی سرکل هم کیږي. سکال په مفکورا ریسرچ سینټر کې د تعلیمی ادارو د اوړي د چټیانو په وخت د انزورګرۍ آنلاین کلاسونو تابع شوې ده. د مفکورې سیړنیز مرکز مشر حیات روغنه وای
او مونږ د هر سل چکل چټیان راشي دغه د پرمن شاټ کورسونه د انزورګرۍ مخ ته وروړو. دا چې موږ کوم لند کورس وروړو د مخ ته هغه د دوه میاشتو دی هغه آنلاین وی کوم لونه کوم بچی چاغونی سی کولے دل تراشی او دے نرو بر وطن پر گڈ کیچی بیا خاص کر دے بر وطن دے افغانستان چکم خلق دی ابو تخم ویڈیو کو چکہ سوگدا سے وڑی نمو سر دے دو کو واٹس ایپ بن رہا بیٹا کی نمو دے کر خلاص کلو نرا واخلا تر یو پر پورٹریٹ جوڑو دے پر یو مشن زمون دا کورس باقیدگی شروع کی نو اگا پ دو میں اسو کی دے یو پورٹریٹ جوڑو جو گئی نو دا کورس من متعارف کرے دے او هغه چې څوک وستري نو موږ ورته خواست کړی دی چې 2000 روپے مرسته جمع کړي چې څوک نشي جمع کولای نو هغه موږ دغه غلطه کوي.
دوه انلاین کلاسونو مقصد په لار او بر پښتونخوا کې هغه ځوانانو او پیغلو ته د زده کړو موقع پیدا کول دي کم چې د مختلفو مجبورو له وجې انزورګری نشي زده کولای. د انزورګری د زده کړو په اړه په مفکوره کې د انزورګری استاد شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
زمون کالو سر کلاسز بي زمون سٹوڈنٹس چکم مونگ سر ریگولر بھی اگا مختلف کورسوں نے بھی پنزم میں آشتے نہ ہمیں آشتے کال پورے ناوی کے مونگ سر سٹوڈنٹس را روان بھی اگی کلاسز روان بھی تو چون کے دا گرمے چھٹیاں نشی اور دا گرمے پہ چھٹیاں کے ڈیر کسان دا سی بھی چاہ فارغ بھی فری بھی اگی خواہشمند بھی چمنگ آرٹ کلاسز دکھو نو د دې لپاره موږ د دوه میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وی هغه کې موږ هغه ته بیسیک وخیو چې کوم د تخلیق چې کوم رومبي پونه وی هغه باندې هغه پوی کو او بیا چې کوم د مخ کې هغه نور کال پاره باندې خبا قاعده د هغه پریکټس کی او روان وی دا زموږ آنلاین کلاس چې کوم دینه دا سٹارټ کې ګنټې نه سٹارټ کیږي بیا دا سی وینې می ګنټې دوه ګنټو پورې رسی.
دا انزورګرۍ د آنلاین کلاسونه د لسم ټولګي د پاس هلکانو جنکو لپاره دی. خود لسم ټولګي نخکه ته ماشومان د مفکورې سره د خبرو کولو نه پس په خصوصي توګه کلاسونه خستلې شي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو، د شپې لنهو نه تر لسو، او بیا د شپې لیو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
نن په افغانستان کې د مور روز منځل کیږي. دا په داسې حال کې د چې سخ کال په هیواد کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند یې دومره تریخ شوی چې نه پوهیږي د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. یو شمېر افغانان بیا وایي له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې محدود نه وي، بلکې د هغوی په وینا د میندو درناوی او د هغوی د ستونزو هواري ته پاملرنه باید دایمي وي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې واورئ.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسیدو ته یې پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنه پویدم چې نن د مرور است د پښوند کې ستونزې ډېری دي. هر څوک په بیوزلۍ کې ژوند کوي، په خراب دی، په ځانګړي توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یو مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24 د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړي وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
روز پریشان هستم و انکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر 20
زش په ورځ په دې فکر کې يم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یو نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته دوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېرې میندې دي په ډېرو دولتي او غیر دولتي دارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافری تر شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګیدو وروسته افغانستان خپل کورنۍ پریښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ون منځي.
ما که د یار غربت هستم، دور از مادر، مروز مادر،
زه په یو بهرني هیواد کې ام، خپل مور څخه لري ام، زه نشم کولای د مور ورځ ول منځم. زه د حقي سره د حقي په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما زوروي چې زه له حقي سره نه يم. زما لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زه له حقي څخه لري شم. زه د دوو کلونو راهیسې خپل مور نه لري ام او دا زما لپاره خورا سخت ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی يم.
د جمهوریت نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظری وای دا چې د خپل مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ هم ته کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یو ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې ته پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز، دارم شکر د پالیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې غمونه د مرته نشر کولو
محبت خوش کاره کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوخت 03 شپږ نوي.